السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسائل څېړل کیږي او دغه راز په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې بواوري چې یونیسف غواړي د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر 120 ته پورته کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو فایل د دې ساعت په خبرونو کې. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی په حواله ویلي، د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په خپل ټویټر لیکلی چې په 1402 مالی کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا د پداس حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر لپاره وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درې آدمخېلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې د ډبرو سکرو د وکاند ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه، او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلواله نښتې پیل کړه. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالی بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکاره شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د می په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی، او د دوشنبه په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغه ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جنوا کې وشوې، او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې درته د کیمیا مضمون تدریسیږي، خو لنډه خبري برخه لري دا پروګرام په دې کې به واوري چې یونیسف وایي چې د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د محلي درسي ټولګیو شمیر زیات کړي. یونیسف دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو ته له تګه منع دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خپرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک، جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلې وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و امر ودل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنۍ د ساتنې لپاره مجبور دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه وټه یې هغسې نه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنی مزلفی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاره شذنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لاري خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړي دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چار سخت سوی او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موډه وای که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمند دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ باندې درو ورسته بیا موږ دلته په دغه کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم چې ډېر سخت څه د ستونزمن د ولدا ځای تنگ دي سره، خو دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي، هغه هم جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو او به خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کوو.
په دغه خیاطۍ کې جوړ شوی کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطۍ مسولان دغه کالي له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلنه شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتک پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي تر څو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ شوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې دره پسې زه ما په کور کې خپله داسې دغه څوک نشته چې یو ډوډۍ وشیرات راوړي. زه خپل تر ازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دوی دوه ساعته لارې د پښو مزل تر ازو غواړو چې موږ یو کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیلو شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی، دا کار د شزو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به یې تولیدات پلورل. دا وایي له کله چې په کور کې د باف کار شروع کړي، ګټه وټه یې تر پخوا څو چنده کمه سوې.
مخ چې په مارکیټ کې و شمو کار سمو خرڅېدلې، تر 1500 په دونه خرڅېدلې، خو اوس په 300 نه خرڅېږي. او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانې په هغه به یې نه راسه غواړي، او په مارکیټ کې چې و ښه کار سمو.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسساتو کې د ښځو د کار تر بندیز وروسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د ښځو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت چې لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور چې لري هغوی باید حفظ شي، او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر رئیس داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي،
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم ده،
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه ویني دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي، او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې نه خبروي سي دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نه ستا، دویم دا معلومات نسته ور سره رسیدي دی خبرګون بچوي یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی دا یو بل څوک هغه ممکن دی سرکینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه